Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سحر مو په خیر په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن یک شنبه د چنګاخ یا سرطان نه وشتمه او د جولای شلمه نیټه ده د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په سر کې هم د سات خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي کوربه هیوادونه باید افغان کډوالو ته د خپلو حسابونو د تصفیې او املاکو د خرڅلاو یا لیږد لپاره وخت ورکړي. متقی دغه څرګندونې پرون شنبه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنر فلیپو ګراندي سره د لیدو کتو پر مهال کړي دي. ګراندي تر دې له ایران او پاکستان ایستل شوو یو شمېر افغانانو ویلي د کور توکي او جایدادونه ترې پاتې دي او د نیولو پر مهال یې پولیس غږ نه اوري. متقی په یوه خبر پاڼې کې ویلي د دوی حکومت تر خپلې وسې د اخراج شوو کډوالو لاسنیوی کوي، خو په خبره یې دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي د نړیوالو ادارو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنر داسې مهال افغانستان ته تللی چې دغه هیواد ته له ایران او پاکستانه د کډوالو څپه ورماته ده او د مرستې رسونې سیستم یې تر فشار لاندې راوستلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې ایران د کومې نوې اټومي بټۍ د جوړولو هوډ وکړي ویجاړه به یې کړي. ټرمپ پرون شنبه پر خپله ټولنیزه پاڼه سوشل تروت ولیکل هغه درې اټومي تاسیسات په بشپړ ډول ویجاړ شوي چې امریکا هوایي بریدونه پرې وکړل. د ټرمپ په خبره کې ایران غواړي دغه اټومي تاسیسات بیرته په فعالیت راولي، نو په خبره یې کلونه وخت نیسي. په تېره جون میاشت کې د ایران او اسرائیل د 12 ورځنۍ جګړې پر مهال د امریکا جنگي الوتکو د ایران پر خوردو، نتانز او اصفهان اټومي بټیو بریدونه وکړل. ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا NBC خبري شبکې ویلي د ایران د دریو اټومي بټیو له ډلې چې امریکا برید پرې کړی یوه یې بشپړه ویجاړه شوې او دوه نورې به یې تر دو میاشتو پورې بیرته د یورانیمو په خول پیل کړي. د سوریې په سویدا ښار کې جګړه درېدلې او چارواکي وایي سیمه له بدوي وسلوالو پاکه شوې ده. رویټرز خبری اژانس پرون شنبه ناوخته د سوریې د کورنیو چارو وزارت په حواله ویلي بدوي قومي جنګیالي وروسته له هغه په شاش شول چې سیمې ته امنیتي ځواکونه ولېږدول شول. په سویدا کې له یوې اونۍ راهیسې د دروزي ټولنې او بدوي یا کوچي قبیلې ترمنځ فرقه یي نښتې پیل شوې وې. د سوریې د بشري حقونو د څار کمیسیون ویلي د غونډو کې 1594 تنه وژل شوي او ملګرو ملتونو ویلي 2000 کورنۍ د همدې تاوتریخوالي له کبله کډه شوي دي. او د افغانستان د کرکټ پیش په گیزه لیکي نن په دویمه ورځ دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه سهار مهال د بند امیر ښامارانو او مس عینک اتلانو ترمنځ ده. له غرمې وروسته دویمه لوبه د بست ساتونکو او سپین غر پانګانو ترمنځ ده. د شپه گیزه لیک لسم پړاو پرون شنبه پیل شو چې په لومړنیو دو لوبو کې مس عینک سپین غر او امون هنګانو د بست ساتونکو ته ماته ورکړه. دا سیالۍ د اګست تر لومړۍ نیټې دوام کوي او هره ورځ پکې دوه دوه لوبې کیږي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د آزادی رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې افغانستان کې سبا د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین پیلېږي، خو یو شمېر خلک اندېښمن دي چې ممکن ماشومان له واکسین نه پاتې شي.
اصلا دو تا خورسولیم از واکسین موندن؟
زمان دو خورسولیم دو واکسین نپاتش ویکل چه مدوی جمعت دور وستلی واکسین نتوران نلی و
پاکستان دا پی او آر کارت لرون کو دو سیدو مداونه غزوالا کدوال وی افغانستان تا نشستنه ده.
چار ته موږ غږ وکړو چې بھائی موږ ته بیا د درېم هیواد لپاره ثواب جوړ کړه، ځکه چې درېم هیواد ته چې لاړ شو که نورې سم خپل کور خو به ساتو که نه.
د هغه بنسټ له هڅو مو خبرو چې ماشومانو ته تصویري ترانې جوړوي او آنلاین خپروي. په یو بل راپور کې به واورئ چې بشریت په وروستیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد مبارزې کې خورا ښه پرمختګ کړی. نو راپورونه هم شته، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونې د سر راپور ته. په افغانستان کې سبا د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیلېږي. دا کمپاین کور په کور نه بلکې په کلیو، جماعتونو او ځانګړو سایټونو کې ترسره کیږي. د کمپاین د تطبیق له دې بڼې سره یو شمېر کورنۍ اندېښنه کوي چې ممکن ماشومان چې د واکسین مستحق دي له واکسینه پاتې شي. دوی وایي تیرو تجربو ته په کتو دوی دا اندېښنې څرګندوي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو واکسین د نوي پړاو پیل ته یوازې یوه ورځ پاتې ده، د هیواد له بېلابېلو ولایتونو یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې تل له واکسینه پاتې سوي دي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل وروسته له هغې چې د پولیو واکسین د تطبیق څرنګوالی له کور په کوره، کلي په کلي ته بدل سوی، دوی نسي کولای خپل ماشومان واکسین کړي. د افغانستان د پلازمېنې کابل د کمپنۍ سیمې یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وایي د پولیو واکسین د کمپاین په تیر پړاو کې د کورنۍ ماشومان یې له واکسینه پاتې سول.
اصلا دو تا وقار سولیم از وکسین موندن تا بودم شون در مسجد وکسین تورا رفتر بودن
زمان دو خورده این دو وکسین پاتی شوی کل چه مدوی جماعت تور وستلی وکسیناتوران تلیلی و دا سینه دا چه وکسیناتوران تو جماعت که یو یا دو ساعت انتظار وی خلق حتی نپری خبری که او تویزی دا ولوی استونزه ده چې حکومت باید ورته پاملرنه نه وکړي.
د بامیان ولایت دوی اوسیدونکي چې له 50 کلونو د کم عمره دوه ماشومان پلار دی او نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي وایي.
خو سمو خو بیا ته چې مو کمپاین واکسین خونه به خونه وشه.
زموږ غوښتنه دا ده چې د واکسین کمپاین کور په کور وي، ځکه چې د خلکو کورونا له روغتیايي مرکزونو او جماعتونو لري دي، او کله چې کمپاین پیل شي د کلیو اوسیدونکي پرې نه خبرېږي. کدا کمپاین د پخوا پسې کور په کور وی نو ډیر بغته وروي.
مخکې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور تر سره کېده، خو وروسته دا ډول کمپاین د طالبانو د حکومت لخوا منع سو او اوس واکسین په جماعتونو، روغتیایي مرکزونو او سایت په سایت تطبیقیږي. په دې راپور کې مرکز سوی کورنۍ وایي چې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور ډیر ګټور و، ځکه د دوی په باور دا طریقه کې واکسیناتوران د خلکو د کورونو تر دروازو ورتلل او د هغو کورنیو د ماشومانو لپاره یې د واکسین کولو زمینه برابروله چې روغتیایي مرکزونو ته یې د خپلو ماشومانو د بیولو اسانتیاوې نه درلودې. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم سازمان اعلان کړی چې سبا دوشنبه د جولای 21مه به د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د پولیو واکسین نوی پړاو پیل سي. خو دا چې دا کمپاین به څو ورځې وي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. په ورته وخت کې د پولیو واکسین یو شمېر متخصصین د ډاکټر کمال شاه سعید په ګډون چې په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤول دی، خبرداری ورکوي چې له پاکستان نه د افغان کډوالو په لوړه کچه ستنېدو په هیواد کې د دغه ویروس د انتقال خطر زیات کړی دی. نوموړي زیاته کړه
افغانستان او پاکستان دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ پیښې اوس هم پکې رامنځته کېږي. خو دا خطر کله چې کډوال بېرته افغانستان ته ستنېږي، دا خطر له ځان سره که هغه په ناروغۍ مصاب وي، ککړي وي، ماشومان یا لویانو سره دا ناروغي دوی په وجود کې وي، نو له ځان سره هغه انتقالولی شي. او کوم چېرته چې کمپاین کور په کور نه ترسره کېږي، د ماشومانو معافیت ډېر ټیټ دی، نو طبعاً هلته به د خلکو بنه ناروغۍ د اخته کېدو چانسونه ډېر زیات.
نوموړي ټینګار وکړ چې د دې ستونزې د حل لپاره باید په ټول هیواد کې لوړ کیفیت لرونکي کمپاینونه پیل سي، تر څو ټول افغان ماشومان واکسین او هیڅ ماشوم له واکسین نه بې برخې پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې د جاپان حکومت هم په افغانستان کې له پولیو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال وچی صندوق یونیسف سره 15 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. یونیسف د جولای په 10مه په یو بیان کې ویلي و چې دا پیسې به د افغانستان په 2 ولایتونو کې د اټکل له مخې 15 میلیونه ماشومانو ته د واکسین تطبیقولو لپاره ولګول سي. پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې وایي د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ او بله په هلمند کې وه. همدارنګه تر اوسه پورې د کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننګرهار او زابل ولایتونو کې د پولیو ویروس 13 مثبت چاپیریالي نمونې راپور شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هغه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې تر اوسه په بشپړه توګه لمنځه نه دی تللی. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د ژغورنې یوازینی لار د واکسین تطبیقول دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور کور نلری آن پډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت پریکړه کړې چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موداونه غځوي. یو شمیر پاکستانی رسنیو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوی له قوله دا اعلان کړی دی. په پاکستان کې د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي د پاکستان د پریکړې سخت اندېښمن کړي او وایي چې دوی په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې د کار روزګار زمینه نشته وطن ته نشي ستنېدلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا په اټک کې میشت سناګل چې د پی او آر کارت لرونکي دی وایي د دغه کارتونو د نه تمدید کېدو خبر دا او د کورنۍ سخت اندېښمن کړی دی. هغه چې د نهه کسیزې کورنۍ سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 15 کالو راهیسې په خیبر پختونخوا کې ژوند کوي او افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته سخت دي.
پرون اعلان کړی د ټول افغانان په اندېښنه کې دي چې مونږ افغانستان ته لاړ شو. مونږ سره د ګاډو کرایګان هم نشته. یوه مسله دویمه مسله چې هلته مونږ وخت نه اوړي دلته هره کم وخت دي. نو اوس مونږ هلته افغانستان ته ځو او بیا به مونږ نوی حساب شروع کېږي. نو دې سره مونږ مخامخ کېږو. مونږ ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږو. انشار ته مونږ غږ پې کوو چې بھائی مونږ ته بیا د درېیم هیواد لپاره ثواب جوړ کړه. ځکه چې درېیم هیواد ته چې لاړ شو که نور سم نه خپل کور خو به ساتو که نه افغانستان کې ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږو.
حاجی رحمت الله د پیوار کارت یو بل درلودونکي چې په اسلام آباد کې ژوند کوي ام ورته اندېښنه لري.
ځان خبر دا اعلان سو دا بسار چیر د چپسونه لګیدلې دي. افغانان څنګه فضاوي مشکلات خو لا دي او بګي وسه مونږ کورونه دي گاډین دي کاروبارونه هم دي جام یار کوم کاروبارونه سي هغه مونږ پټه په ودارول نمک کتلې سو نو شادت لې سو نو د افغانستان حکومت بده باندې څه اکشن اخلي نو بار ملکونه بده باندې څه اکشن اخلي بيخي الله سره د سي کړکچن غوندي دي افغانان غلا کې بيخي څوک پښتنه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پی وار کارت لرونکو مودل لوړان دي پات رسیدلې او د پاکستان حکومت دغه کارت لرونکو ته د 13 جون میاشتې تر درشه ملي دي هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکلې وه. که څه هم د پاکستان د کابینې یو شمیر وزیرانو د دې کارتونو د مودې د غځولو غوښتنه کړې وه خو تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې حکومت به د دې کارتونو موده ونه غځوي. یو شمیر پاکستاني رسنیو له ډلې سما ټلویزیون د جمعې په ورځ د جولای 13 راپور ورکړ چې د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د خبرې له خبریالانو سره په یو ناسته کې کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا هم ویلي هغه افغانان چې له پاکستان ایستل کېږي دوی به په تور لیست کې شامل شي او بیا به دغه هیواد ته د ننوتلو اجازه ونه لري. نوموړي ویلي چې تور لیست ته د ایستل شویو افغانانو اچول د پاکستان په ملي پالیسیو کې د پراخه بدلون یوه برخه ده. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمیر پوهان د پاکستان د پریکړه غندي او دا له نړیوالو اصولو سرغړونه بولي. له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل وایي د پاکستان له لوري د پی او آر کارتونو د نه تمدید کولو او د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د افغانستان لپاره یو انساني فاجعه ده. دا پریکړه نه یوازې میلیونونه افغانان له سختو ستونزو سره مخ کوي بلکې د افغانستان لپاره به د یو بل انساني او اقتصادي بحران لامل شي. دا اقدام د هر ډول نړیوالو اصولو او د کډوالۍ د قوانینو خلاف پریکړه ده. دا د افغانستان پر اوږو یو بل دروند بار دی. دی وایي د دې بحران د مخنیوي لپاره اړینه ده چې په پاکستان باندې نړیوال فشار زیات شي چې دغه هیواد په خپله پریکړه بیا غور وکړي. د راپورونو له مخې په پاکستان کې د پی او آر درلودونکو افغان کډوالو شمیر 1,400,000 افغانانو ته رسیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ لخوا په 2009 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو له ایران او پاکستان د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ډلیز اخراج پریکړه غندلې او ویلي دي افغانستان د رستنیدونکو لپاره خوندي هیواد نه دی. دوی ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې پراخه بشري سرغړونې ترسره شوي او د بشري حقونو وضعیت خراب شوی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسؤلان وایي دوی د 2024 او 2025 کال لپاره له سلګونو طرحو د 550 طرحو مالی ملاتړ کړی چې په دې کې د ماشومانو لپاره د موسیقي او ادبیاتو په بیلابیلو برخو کې د کیسو ویلو پروژې شامل دي. تفصیل به له سنا کاکړه واورو.
Thank you.
ماشومانو ته د هغو لسو ترانو یوه برخه ده چې په افغانستان کې دننه د یوې افغان میرمنې لخوا تازه د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په مالی همکاري په تصویري بڼه جوړه شوې ده. د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسولین وایي دوی د 2024 او 2025 کال لپاره له سلګونو طرحو چې ورته رسېدلې وې یوازې وکولی شول د 550 طرحو مالي ملاتړ وکړي چې پکې ماشومانو او ښځو ته پروژې هم شاملې وې. د دغه بنسټ یو افغان مسول ابراهیم هوتک د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق لخوا په 2024 کال او 2025 کال کې د هغه اعلان پر بنسټ چې د دې صندوق لخوا شوی او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شپږویشت هېوادو څخه د 550 طرحو یا غوښتنلیکونو په شاوخوا کې موږ ته راورسېدي. یو معتبر بین‌المللي دور هیئت چې په هغه کې افغانان او خارجیان بهرنیان پېژندل شوي شخصیتونه ګډون درلوده د 250 پروژو تصویب وکړو او هغوی ګټونکي اعلان کړي.
ښاغلی هوتک وایي د دې پروژو ټول تمویل د پرانیستې ټولنې بنسټ یا اوپن سوسایټي فاونډیشن لخوا د 5,00,000 یورو په شاوخوا کې و چې په خبره یې دا پیسې د ګویټې انسټیټیوټ په واک کې ورکړل شوې وې او لوړترین ورکړل شوی رقم د یوې پروژې لپاره 10,000 یورو و. د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسولین وایي دا پروژې په دوو برخو د موسیقۍ او کیسه ویلو په برخه کې وي چې د کیسه ویلو په برخه کې د افغانانو ژوند د دراماتیکو بدلونونو او ننګونو پر مهال پکې انځور شوی و چې شعرونه، ژباړې، ډرامې، فلمونه، عکاسۍ، مقالې او مستند فلمونه پکې شامل وو. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې 4 پروژو کې ښځو ونډه درلوده یا د ښځو لخوا اداره کېدې. د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور مسکان نجیب نوم هم د پروژو د ګټونکو په لست کې شامل دی. د دې ترڅنګ د پیژندل شوي شاعر سمی حامد، د سندرغاړي ګودرزازي او الهي سرور پروژې هم ګټونکي شوې. یو شمیر افغان فرهنګیان دا ډول حرکتونه د افغانستان د کلتوري بډاینې او هنرمندانو په خیر بولي. وایي په ډېرې کمې بودیجې د ډېرو پروژو ملاتړ شوی چې په خپل ذات کې یوه کامیابي ده. له دې ډلې کیسه لیکوال او کره کتونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دغسې پروژې چې تمویل شوي دي او د هنر او فرهنګ مختلف او بیلابیل اړخونه پکې رانغاړل شوي دي، دا ډېر ګټور کار دی. له یوې خوا فرهنګیانو ته د نورو کارونو انګیزه ورکوي او له بلې خوا د دوی د فرهنګي تولیداتو تمویل په غاړه اخیستی، نو زه فکر کوم چې دا ډېر مؤثر او ګټور کار دی.
دا هڅې داسې مهال دي چې په افغانستان کې هنرمندان له اقتصادي او هم پر دوی د طالبانو د حکومت لخوا د لګېدلو بېلابېلو محدودیتونو له امله په ښه وضعیت کې نه دي. دغه شان هغوی چې جلا وطنې کې هم ژوند کوي د بېلابېلو ستونزو لکه په ژبې نه پوهېدل، له ښارونو لرې په کلیو کې استوګنه او نورو له امله یې هنري فعالیتونه اغېزمن شوي دي. خو د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق وایي دوی تمه لري چې را روانو کلونو کې د ورته پروژو په تمویل سره د افغان هنرمندانو له لاسنیوی وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بشریت په وروستیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد مبارزې په برخه کې خورا ښه پرمختګ کړی دی. د سرطان له کبله د مړینو په شمیر کې کمښت، د درملنې، وراثت او وقایې په برخو کې نوښتونه د دې پرمختګ څرګندې نښې دي، خو څارونکي وایي چې د برخه کې لا هم ننګونې پر ځای دي. احمد تکل د موضوع ته کتنه کړې.
څېړونکي وایي د سرطان د خطرناکې ناروغۍ پر ضد نړیواله مبارزه د علم او پرمختګ په ګټه د بدلون په حال کې ده. لکه چې د امریکا پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په 1991 کال کې د سرطان پر ضد جګړه رسمن اعلان کړه، سره له دې چې هغه مهال سپوږمۍ ته د اپولو د فضایي سفینې د سفر په څیر علمي پرمختګونو د نړیوالو باور هم زیات کړی و، خو سرطان تر ننه په ټوله نړۍ کې د انساني مړینو شپږم او په متحدو ایالاتونو کې د مړینو دوهم اساسي علت بلل کیږي. توویما یونانی خبرونه په یو څیړنه کې وایي که څه هم د سرطان بشپړه درملنه تر اوسه ممکنه شوې نه ده، خو د مړینو په شمیر کې پرله پسې کمی راغلی. د مخنیوي لپاره یې تدابیر پراخ شوي دي او دا مبارزه د وراثت او وقایې په برخو کې د پرمختګونو په مټ د بشریت په ګټه روانه ده. ورځپاڼې دا پرمختګونه په دریو برخو کې یاد کړي دي چې لومړی یې په نړۍ کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره وقایوي اقدامات دي. د څېړنو له مخې د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې د سګرټو د مخنیوي د کمپاینونو په نتیجه کې له 1950 کال راهیسې یوازې په متحدو ایالتونو کې د څه باندې 3 میلیون انسانانو د مړینې مخه نیول شوې ده. ګمان کېږي د ټولې نړۍ په کچه د 15 برخې مړینو علت به د سګرټو څکول وي. تویما ارزانه او د لاسرسي وړ درمل د سرطان پر ضد د مبارزې دوهمه بریا بولی او لیکي چې د سرطان پر ضد د واکسین بریا د دې باعث شو چې په برتانیا کې د دې واکسین د تطبیق په نتیجه کې د 40 کلنو ښځو د رحم په سرطانونو کې په 90 کموالی راشي او دا د سرطان پر ضد د مبارزې په چاره کې د وقایوي هڅو د بریا نښه ده. د واکسین چې اوس په ډېره ارزانه بیه په هند کې تولیدیږي په بېوزلو هیوادونو کې هم د لاسرسي وړ دی. دا یونانی ورځپاڼه په پای کې په روغتیایي برخه کې علمي پرمختګونه د سرطان پر ضد د مبارزې د بریا بل دلیل بولي او لیکي د وراثت علم په برخه کې د څېړنو ځانګړې ټکنالوژۍ او د وینې او تنفس د سمپلونو یا نمونو د اخیستو ځانګړو وسیلو او د هغو د ساتنې لابراتوارونو د سرطان د خطرناکو ډولونو د تشخیص چاره اسانه کړې ده او دا کار نه یوازې د درملنې مثبت نتایج یقیني کوي بلکې د کیموتراپی په څیر د ځینو غیر ضروري لارو چارو د کارولو اړتیا هم له منځه وړي. خو په څیړنه کې راغلي دي چې ځینې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي. له هغې ډلې دا چې د دې ناروغۍ درملنه لا هم ډېره ګرانه ده. د درملو د جوړولو کمپنۍ د جانبي عوارضو د مخنیوي لپاره لا هم د وقایوي درملو په تولید کې له احتیاط څخه کار اخلي او د امریکا په څیر د ځینو هیوادونو لخوا د سرطانونو پر ضد د مبارزې په هدف د بودیجې کموالی د سرطان په اړه د څېړنو پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کوي.
له خبرونو ورآخوا
د تیرو یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کورنیو رسنیو لخوا د ځانوژنو د پیښې ډېر راپورونه خپرېږي. دا چې ارواپوهان په دې اړه څه وایي په دې اړه د فیروز عزیزی راپور ته غوږ شئ.
د خوست ولایت اوسیدونکی محمد نورجان دی چې وایي د تره زوی عیسا 40 ورځې مخکې ځان وواسه. دا یې زیاتوي چې 14 کلن عیسا د خوست ولایت د مرکز د اوزیانو کلي اوسیدونکی و. تر 4م ټولګي یې زده کړې کړې وې او په دې وروستیو کې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په یو کوچني خوراکه پلورنځي کې په کار بوخت و. د ازادي راډیو ته وویل کورنۍ اقتصادي ستونزې یې درلودې خو د عیسا د ځان وژنې لامل لا هم معلوم نه دی. د افغانستان جنوبی ولایت کندهار چې یوازې په تیره اونۍ کې د ځایي کورنیو رسنیو خبریالانو لخوا ترې د ځان وژنې د 4 پیښو راپورونه خپاره سوي. یو اوسیدونکي یې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل بیکاری او شدیدو اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړ چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ځان وژنې هڅه وکړي. دای چې 45 کلن او د 4 ماشومانو پلار دی خپله کیسه یې داسې بیان کړه. کس ادا کوي چې د کندهار ولایت ډیری ادارو مسولینو خلکو او ان ګاونډیو نه د کارموندنې او خپل ماشومانو لپاره د ډوډۍ مرسته غوښتي خو په خبره هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نارینه وو ترمنځ د ځان وزن ساتنې او یا د هڅې د ډیری پیښو لامل اقتصادي ستونزې ګڼل شوي. خو دا یوازې نارینه نه بلکې په دغه هیواد کې یو شمېر نجونو او ښځو هم په دې عمل لاس پورې کړی یا یې هڅه کړې ده. د ځینو دوی کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ له کار او تعلیمه پاتې کېدو، کورنۍ تاوتریخوالي، په کم عمرونو کې ودولو ته اړ ایستلو، په بدو کې ورکړې، رواني او کلتوري فشارونو، په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا پرې د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو له امله دوی د ځان وسنو هڅې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. دا چې 13 کلنه ده او نهم ټولګي زده کوونکی وایي چې د طالبانو حکومت بندیز له امله لزده کړو راوګرځول سوه. د غږ د بدلون په شارتي ازادي راډیو ته وویل پر انجونو او ښځو د طالبانو حکومت د سختو بندیزونو او محدودیتونو له امله یې د ځان وسنې هڅه کړې وه.
امروز خبر شدم که تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی چهار اطراف همه کشون محرمون شدن، محرولاک شدن.
کله چه از مک بسیمه که لگ در لگه شل روزن زیون و کورسونه چه از مک لپره در تعلیم و استقلی روسته هیلوا هغه هم بند شل نور می پر ذهن زخت زیاد فشار راغی. پس می فکر که وچه قیامت دی کورتا چرا غلم هیت پرزان نپوهیدم. سم می پیاب ندی خودو لسکا پینزل از دانی گولی چه اندازه زیاده و او قوی و معلومی نوی چه ده چشیوی در طول می اوزای و خوللی خول بعد مرغا هیت را بنده و نشول، یعنی شونده پاته شو.
نوائی چه دی پی خوی کورانه دی را در دولی با وسی ده زان بختولو لپاره پا کور که در سمی تر چنگ زینی نوری بختیاوی برابری کری او بخبل حقیق دام سخت پیخمانه ده. د یادونه ده چې یوازې د روان میلادي کال د جون له 15 د جولای تر 14 د یو شمېر کورنیو رسنیو لخوا د افغانستان په غزنی، کندهار، ننګرهار، خوست او کابل کې له 200 ته زیاتو نارینه او ښځینه د ځان وزنو د پیښو راپورونه خپاره شوي دي. خو ډیری داسې پیښې شته چې په دې موده کې له رسنیزو کېدو پاتې او کورنۍ لامل کلتوري محدودیتونه بولي. د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت او په خبره یې د کورنۍ او خپلوانو له ویرې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې یو 4 کلن زوی مور ده او د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ زور زیاتي له امله یې خاوند د دې او ماشوم هیڅ ډول مسؤلیت نه مني، چې په پایله کې یوه اونۍ مخکې د درملو په خوړلو د ځان وزنې هڅه کړې. دې 23 کلنې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ګاونډۍ لخوا یې وژغورل سوه او اوس د همدې ګاونډیانو په کور کې د خپل ماشوم سره په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالان وایي اوس تر بل هر وخت په ښځو او نجونو کې د ځان وزنې پیښې زیاتې شوي او لامل یې هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټولنې د دوی څنډې ته کول بولي. د یادونې ده چې د اسلام مقدس دین کې د قرآن کریم په النساء، البقرې او الحجر سورتونو په ګډون په بېلابېلو آیاتونو کې ځان وزنه منع او حرامه ګڼل شوې ده. دغه شان ارواپوهان ځان وزنه د حل لار نه بولي، خو د اندېښنې په څرګندولو وایي چې انسانان د زیاتو ذهني فشارونو او ناهیلۍ په اوج کې د مرستې نه ترلاسه کولو وروسته په ځان وزنې فکر کوي او دا دایمي حل لار بولي، هغه څه چې د دوی په خبره تر ټولو غلطه پرېکړه ګڼل کیږي. له دې ډلې ارواپوه عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د ځان وزنې د مخنیوي په اړه سپارښتنې داسې بیان کړې.
یوه سپارښتنه مې دا ده چې دا ډول خلک دي تل خپلو ملګرو او د باور وړ کسانو سره د خپلو احساساتو په اړه خبرې وکړي. بل دا چې کله مو د ځان وژنې اړوند فکر کاوه، نشه یي توکي مه کاروئ، ځکه چې دا درنه مثبت فکر او د پرېکړې توان اخلي. بل د دې ډول فکرونو پر مهال دې ژر تر ژره ارواپو یا مشاور ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مسلکي مشورې ترلاسه کړي. ځانونه دې پر مثبتو چارو لکه ورزش، ډېر وخت له ملګرو سره تېرول او ټولنیزو فعالیتونو بوخت کړي. بل دا چې دې وخت کې دې له دا ډول کسانو ډېر ملاتړ وشي چې بالاخره د دې مسایلو یعنې ځان وژنو مخنیوی وشي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د روان کال له پایله تر اوسه د سبسویو ځان وزنو پیښو د شمېر په اړه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي 2020 کال کې د 360 پیښو د ثبتېدو خبره کړې وه.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.